کې د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د اسحاق خان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د مهمو او روسي سیاسي تحولاتو او غټو پیښو سربیره په سیمه کې دروان وضعیت په اړه هم روسي او تازه رپورټونه اوریدلای شي. 19 پروګرامونه هم درته په خبرونه کې لرو او دغه راس له سریلانکا څخه معلومات تخلو چې همدا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هلته د شلو اورونو په لوبه کې له آیرلند سره په سیالۍ بوخت دی. خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي چې د سولې لپاره د افغان دولت هڅې له نړیوال ملاتړ څخه برخمن دي. د زابل ولایت امنیتي ځواکونه وایي چې نن سهار یې په کلات ښار کې درې زامړونکي وژل دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې مقامات نن په جنیف کې د اتمي وسلو د کمولو په تړون خبرې کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د امریکې د متحده ایالاتو سفیر وایي چې د سولې لپاره د افغان دولت هڅې له نړیوال ملاتړ څخه برخمن دي. خو د نوموړي په وینا دغه هڅو د عملي کولو په وړاندې یو شمېر ستونزې هم پرتې دي. جنرال ایکن بیری چې نن یې په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې امریکا په دې برخه کې له افغانستان سره اړ اړخیزې همکارۍ ته تیار ده. نوموړي دغه شان وویل چې ښایي افغان دولت له تور لیست څخه د ګڼو نورو کسانو د نمونو د توګلو وړاندیز وکړي. د افغان دولت د وړاندیز له مخې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د 5 پخوانیو طالب چارواکو نمونه وتوګل شول. د څرګندونې په داسې حال کې چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې او پخلاینې د پروسې د پیاوړي کولو په هدف ریاست سفر وکړي او هلته د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز سره وکړي. د زابل ولایت امنیت چارواکي وایي چې نن سهار یې په کلات ښار کې درې ځانوژونکي وژلي دي. د زابل والي ویان محمد جان رسول یار خبریالانو ته ویلي ځانوژونکو پلان درلود چې د ملي اردو او پولیسو هغه ځواکونه چې په کلات کې د کابل بانک څانګې ته د تنخوا اخیستلو لپاره ورغلي ول په نښه کړي. ویل شوي چې دوه ځانوژونکي د افغان امنیتي ځواکونو په دوه ساعتونو خطه کې وژل شوي او یو بل ځان الوسولی دی. ښاغلي رسولي ویلي چې په پیښه کې یوازې یو پولیس ټپي شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د خزینه پولیسو د جلبولو لپاره نوې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه د لارو د لټون په هدف په کابل کې یو سیمینار هم جوړ شوی دی. د هڅې په داسې حال کې پیل شوی ټاکل شوی د افغانستان د پولیسو شمیر له 1.5 لک څخه واوړي چې په دې اړه د لندن په کانفرنس کې هم خبرې شوې دي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دا مهال هم په سلګونه خزې دنده سرته رسوي. او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا شانبر دي کې یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 18 پوله، یو سترلنګ پاوند 15 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 18 پوله، زر ایراني تومنه 40 افغانۍ او 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 540 افغانۍ. د افغانستان کورنۍ خبرونه د کابل استودیو واوریدل. بیرته پراګ ته ستنېږو او له فریده هوټ سیفي څخه د سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
لکتر لگا ولستنه پر اوروستو درې ورځو کې د سیاسي تشدد لامل د پاکستان په تجارتي سیمه کراچۍ کې بجل شوې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر وایس احمد وایي د نارامیو هغه محل زور وخیست چې د جمعې پورز د متحده قومي تحریک او عوامي نېشنل ګوند ترمنځ جنجال پیدا شو. دواړه متحده قومي تحریک چې په کراچۍ کې برلاسه دي او عوامي نېشنل ګوند چې د پښتنو قوم ګوند د نواز شریف مشرۍ ائتلاف کړي. د خرچې مرکزی بانک او د اسارو د تبادلې لوی مرکز دی. یو صنعتي خار هم ګڼل کیږي. په عین حال کې دا یو لوی ترانزیتي سیمه هم ده چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو ته لدې لارې مواد رسول کیږي. پاکستانی طالبانو هغه راپور رد کړل چې ګنې د دوی مشر د امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دې ډلې یو وایاند رويټرز خبري اژانس ته ویل دا راپورونه سوچ دروغ دي. د پاکستان پوز دغه هیواد دولتي ټلویزیون د هغه راپور په باب څېړنه کوي چې پر اساس یې وویل شوی دی چې حکیم الله محسود د بي پيلوټ الوتکې د حمله لکاري ټپونو مړ شوی او په ورکزو ایجنسي کې خاورو ته سپارل شوی دی. ایران نن خپل هیواد ته د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی بیا راګرځیدل لمانځي. هغه یو دیرش کال د مخه یعنی د 1991 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه وروسته له 14 کال جلا وطنۍ خپل هیواد ته راستون او د خلکو لخوایي تود هرکلی شوی و. وروسته له 10 ورځو به ایران د 1991 میلادي کال د انقلاب کالی زلمنځي چې پتریس کې د امریکا پلوي شاه واکمني پای ته ورسېده. سکال د ایران د انقلاب کالیزه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د هیواد له سختو سیاسي فشارونو سره مخامخ دی. د جون په 12مه تر لنجمنو انتخاباتو وروسته چې پتریس کې احمدی نژاد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو او مخالفان وایي چې پکې درغلي شوی، دا هیواد له سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو او روسیې مقامات نن په ژنیو کې د اټومي وسلو د کمولو د تړون په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د تړون به د ستارت په نوم د پخانی تړون ځای ونیسي چې د تیر دسمبر په 15مه نیټه د اعتبار موده ختم شوه. د روسیې ولسمشر دیمتری مدویدف وویل په دې اړه موافقه په سلو کې 95 بشپړه شوې ده. مدویدف د دې موافقې د ترسره کېدو په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو داسې ښکاري چې په اروپا کې د امریکا د توغندي ضد سیستم د نصبولو مسله ممکنه ده چې په دې لاره کې خنډ شي. د روسیې د شمالي قفقاز د انګوشتیا په جمهوریت کې نن د سیمه ایزو پولیسو پر یو مرکز حمله وشوه چې پتریس کې یو پولیس وژل شوی او لږ تر لږه دوه ملکیان ټپیان دي. پولیس وایي د کورنیو چارو د وزارت پر سیمه ایز مرکز باندې نارنجک وویشتل شو. له 2004 میلادي کال راهیسې دا لومړنۍ حمله بلل کیږي. پولیس وایي د پیخه د سهارنۍ غونډې لږ د مخه وشوه. په دې وروستیو کې د شمالي قفقاز په دې سیمه کې د اسلامي ملیشو حملې مخ په ډېرېدو دي. د یو بل خبر لمخې د ګرجستان یو نوې پیل شوې ټلویزیون وایي چې د هغه خبرونې په فرانسې کې د فعال سټلایټ یا سپوږمکۍ له لوري د روسیې د فشار په خاطر پرچو شوې دي. د لومړي قفقاز په نوم د سیمه ایز ټلویزیون د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه په روسي ژبه په یوټیل سیټ خبرونې پیل کړې دي. تلویزیون وای یوټیل سیټ وروسته لدې چې د روسیې د سپوږمکۍ له کمپنۍ سره د ډېرې ګټې یو تړون لاسلیک کړ، د لومړي قفقاز تلویزیون خبرونې بندې کړې. دا د ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه.
د ماسپخین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. تاکل شوی ده چې په لنډ ورځو کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سعودي عربستان ته لاړ شي چې په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې د سعودي عربستان د پاچا د مرستې غوښتنه وکړي. د پاکستان د بارنوي چارو وزیر وایي هیواد د افغان ولسمشر په بلنه چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي، خو پاکستان اندېښنه لري چې کېدای شي هند په دې مسأله کې ستونزې پیدا کړي. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او د غراس د افغانستان په د ماین پاکې د پروګرام وروسته حال هم درکو چې وای کافی بودیجه نه لري څو د افغانستان په مختلفو سیمو کې پرسونل زد او د وسایتو زد ماینونه شند او یاله منځه یوسي. په هلمند کې له بیزه شو سره د سری میاشتې د ټولنې لخوا د مرستو رپورټ هم لرو. د پاکستان د وروستیو سیاسي او امنیتي حالاتو مو خبرو او د غراس اوري چې نن په سریلانکا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د شلو شولو اورونو په لوبه بخده د دغه لوبې له وروستي حال مو خبرو. نیمه نړۍ د خزلو لپاره پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. تاکل شوی ده چې په لنډ ورځو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سعودي عربستان ته لاړ شي چې په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې د سعودي عربستان د پاچا د مرستې غوښتنه وکړي. 13 اونۍ وروسته لدې چې ولسمشر کرزی د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د خبرو او پخلاینې لپاره د سعودي عربستان د مرستې غوښتنه وکړه، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا هیواد به تر هغو له طالبانو سره تماس ونه نیسي څو د ډلې ځان له القاعده شبکې بیل کړی نه وي. خو د افغانستان د مالي پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو مقام ویلو چې طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي سره پټې خبرې پیل کړي. طالبانو دا خبره رد کړه، خو اشرف غنی احمدزی الجزیره تلویزیون ته ویل چې له طالبانو سره پر روانو خبرو اترو کې سعودي عربستان فعال رول لري. په همدې حال کې د ولسی جرګې څو غړي وویل چې دوی په مالدیف هیواد کې د دولت له یو شمېر مخالفو وسلوالو سره خبرې کړې او د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره ځینو موافقو ته هم رسیدلی دي. عصمت سروان او په دې اړه تفصیل.
د ولسی جرګې څو غړي وویل چې یو شمیر افغان سیاستوال پر یوې طرحې کار کوي چې پر اساس یې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د حکومت د سولې د خبرو لار اواره شي. د ولسی جرګې څو غړي وویل چې په وروستیو کې دوی او یو شمیر نورو سیاسي شخصیتونو په مالدیب کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له استازو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې دوه کمیسیونونه جوړ شول چې یو یې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره او بل له دولتي چارواکو په تېره بیا له ولسمشر کرزي سره خبری وکړي. د ولسی جرګې غړي او په دغو خبرو کې برخوال حاجی اقبال صافی چې په یو نوي جوړ شوي کمیسیون کې غړیتوب لري ازادي رادیو ته وویل
یک مجلس به نام کنفرانس بین الافغانی داری شده بود. دو شخصیت‌های ملی و اعضای برجسته پارلمان کشور در او حضور یافتند. حضور به خاطر حل معذرات
د بین الافغانی مجلس په نوم یو غونډه جوړه شوې و چې په هغې کې ملي شخصیتونو او د ولسی جرګې غړیو ګډون وکړ او په دې خبرې وکړې چې د افغانستان مسئلې افغانان په خپله حل کړي او ابتکار په خپل لاس کې واخلي چې ډېرې ښې نتیجې لرلې. هلته دوه کمیسیونونه جوړ شول چې یو به له ولسمشر سره ګوري او بل د پېښور لور ته روان شو چې له طالبانو او حزب اسلامي سره وویني. همدارس د اوس لپاره په دوبۍ کې یو سیکرټریټ جوړ شو چې له خپلو غړیو سره پرله پسې کتنې وکړي او د افغانستان د سولې پر مسایلو کار وکړي. د مالدیب په غونډه کې د ولسی جرګې ګډون کوونکو غړیو وویل چې په دې غونډه کې د ګلبدین حکمتیار د زوی فیروز حکمتیار په شمول د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو یو شمیر استازو برخه لرله او دوی هیله لري چې د هلې ځلې به په هیواد کې د سولې لار اواره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره خبرې اترې دوام لري. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې ډاکټر احمدزی چې حاضر دمه د واشنگتن د بروکینګز انسټیټیوټ غړی دی وایي چې له طالبانو سره په روانو خبرو کې سعودي عربستان فعال رول لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ وروسته لدی چې ولسمشر کرزي په لندن کې د سعودي عربستان پاچا ته بلنه ورکړه چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وویل تر څو چې طالبانو د القاعده له ملګرتوب لاس نیوی اخیستی دا هیواد به له دې ډلې سره تماس ونه نیسي. خو ډاکټر اشرف غنی احمدزی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې سعودي عربستان او د دغه هیواد پاچا د منځګړتوب په پروسه کې شامل دي. د شرق الاوسط ورسپانې یو محرر چې په سعودي عربستان کې ډیر لري الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د طالبانو په منځ کې ځینې ډلې باور لري چې اوس په افغانستان کې له سولې ځلاري د ستونزو د پای ته رسولو لپاره د جدي خبرو وخت دی. لبلې خو د طالبانو یو قومندان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د دې ډلې هیڅ غریبه په هغو خبرو اترو کې برخه وانه خلی چې لمړی شرط یې بې وسلې کول وي. د دوران صافی په نوم یو طالب قومندان الجزیرې تلویزیون ته وویل چې که دوی ته د پیسو غرونه هم ورکړي شي د په وینا د حق لاري به پښان شي. خو ډاکټر احمدزی وویل چې هر قومندان د طالبانو د ټول تحریک یا القاعده شبکې استازي توب نشي کولای. د وویل چې د ټول طالبانو خله یو نه ده، ځینې به سوله ومني او ځینې نور به لږ وروسته سولې ته حاضر شي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې ټاکل شوی افغان ولسمشر سعودي عربستان ته لاړ شي څو دغه هیواد او دغه هیواد مشران وهڅوي چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې په خبرو کې منځګړتوب او لازمه مرسته وکړي. بلورته د پاکستان د بارنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان ولسمشر په بلنه چمتو شوی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشي چې په لندن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې ویل په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهمه ده، خو دغه پاکستانی مقام اندېښنه وښوده چې کېدی شي د هغه په وینا هند په دې مسأله کې خنډونه پیدا کړي. حنان حبیب زی له لندن رپورټ لري.
لدی سره سره چې په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړ پړ او لکړکې چډک و، خو د افغانستان د مسلې په واری کې د پاکستان رول تل مهم بلل شوی دی. له افغان طالبانو سره د ولسمشر حامد کرزي د سولې د پلان له اعلان سره سم پاکستان او افغانستان یو ځل بیا سره نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه چمتو شو چې له افغان دولت سره د پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشي وویل پاکستان فکر کوي چې د افغانستان ثبات د سیمې له ثبات سره مرسته کوي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د حل یوه لاره پیدا شي، خو د شک ښکاره کړ چې د پاکستان ګاونډی هند به د پخلاینې دغه بهیر له یو لړ خنډونو سره مخامخ کړي. نوموړی وایي له افغانستان سره د هند هیڅ پوله نشته. تاسو وګورئ پاکستان فکر کوي هغه څوک چې په افغانستان کې داسې رول ولوبوي چې له کابل یې په سیمه کې امنیت خراب شي دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ هیله له هند څخه دا ده چې هلته مثبت رول ولوبوي. که دوی منفي رول لوبوي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. د سولې په دې بهیر کې باید پاکستان او افغانستان بریالی وشي. د افغانستان دولت هڅه کوي چې د پاکستان او سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله د اغیز په کارولو سره د طالبانو مشران وهڅوي چې د پخلاینې په بهیر کې ګډون وکړي. هغه کانفرانس چې د جنوري پر 23 نیټه په لندن کې ترسره شو، د ولسمشر حامد کرزي د تګلارې ملاتړ یې وکړ چې له طالبانو سره د پخلاینې مسله یې د پام وړ ده. افغانستان وایي نړیواله ټولنه د هغه پلان تر شا ولاړه ده چې له مخې به یې له طالبانو سره خبرې اترې کیږي. افغان چارواکي وایي ټول تمه لري چې د ولسمشر حامد کرزي دغه پلان به په افغانستان کې روانې بې ثباتۍ ته د پای ټکی کیږدي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. همدا شیبه لکه څرنګه مو چې د خپرونې په سر کې ویل، په سریلانکا کې په کولمبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره په لوبه بوخت دی. په شلو اوورونو دغه لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په 13 اوورونو کې 112 رنزونه یا منډې جوړې کړې دي او د افغانستان نو لوبغاړي سوځېدلي دي. دا مهال حمید حسن او رئیس احمدزی بیټنګ کوي. د دغې لوبې وروستی حال له ازادي راډیو څخه مه هېروئ. په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه درته نور رپورټونه هم لرو، خو اوس له حمید مومن څخه اورو چې د کابل ورځپاڼو د هیواد د حالاتو په اړه څه کړي دي.
راه نجات له تورلس څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو وستلو ته په اشاره د ولسمشر کرزي په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې افغانستان له دې لیست څخه د لا زیاتو نومونو د وستلو غوښتونکی ده. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې د سعودي عربستان رول خورا مهم بللی او دغه هیواد ته د ولسمشر کرزي سفر ته په اشاره لیکلی چې دی غواړي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په ورځپاڼه کې افغان دولت ته د امنیتي او مدني مسولیتونو د سپارلو لپاره روانو هلو ځلو ته هم کتنه شوې او د ناټو د وان په حواله لیکل شوی چې 2010 میلادي کال دغه بهیر د پیل کال ده. په ورځپاڼه کې د ولایتي بیا رغونې د ډلو فعالیتونو ته هم کتنه شوې او د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د دغو ډلو له لارې د نړیوالو مرستو لګول بې اغېزې دي. هیواد په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د پخلاینې لپاره روانې هلې ځلې څېړلې او په دې اړه شوو وروستیو اقداماتو ته په اشاره لیکلی دی چې دا بهیر اوس یو نوي پړاو ته د ننوتو په حل کې ده. ورځپاڼه په یو جلا څېړنیز مطلب کې بیا د افغان دولت د سولې له بهیر نه شوې نړیوال ملاتړ ته په اشاره لیکلی دی چې دې کار د افغانانو په زړونو کې د سولې هیلې راټوکولې دي. ورځپاڼه په عین حال کې د ولسمشر کرزي د پرونیو څرګندونو ځینې برخې هم راخیستې او ویلې د القاعده او نورو ترهګرو په وړاندې د افغان دولت دریز مقابله ده، نه مذاکره. افغان جرګې بیا په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول بحث کړی او هغه د دې هڅو د بریالي کېدو لپاره خورا ضروري بلل ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې په افغانستان کې سوله او امنیت د ګاونډیو هیوادونو په ګټه هم ده، ځکه د ورځپاڼې په وینا دغه هیوادونه خامخا په افغانستان کې له روانې وضع نه متاثره کیږي. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې د ترکمنستان د ولسمشر پر روسیې څرګندونو تبصره کړې چې ویلې غواړي افغانستان یو آرامه او پرمختللی هیواد وګوري. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د شتو ستونزو د حل لپاره په اتحاد او یووالي ټینګار کړی او هغه د ژغورنې یوازنۍ لار بللی ده. اصلاح افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روسیې پرمختګونو په اړه خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د لندن له غونډې وروسته په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د پاکستان رول څېړلی دی، خو اصلاح بیا هغه هیلې څېړلې چې د لندن له غونډې وروسته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پیدا شوې دي. ملي ارمان بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې افغان ولسمشر حامد کرزی سعودي عربستان ته ځي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې ښاغلی کرزی به د سعودي عربستان له پاچاهانو وغواړي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د خبرو پر روانو هڅو کې مرسته وکړي. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې د افغانستان روان بحران کورنۍ نه بلکې یو سیمه ایز بحران بلل او په عین حال کې د پښتنو کړه چې له طالبانو سره خبرې تر کومه حده عملی اړخونه لري. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د امریکا د بې پلوټه الوتکه په یو حمله کې د پاکستاني طالبانو د مشر وژل کېدو ته په اشاره لیکلی چې خامخا د کاسې لاندې نیم کاسه ده، کنه نو د ورسپانې په وینا د افغان طالبانو مشران چې په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي ولې نه پنهخه کیږي. او افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د نخه کولو لپاره د بی پیلوټ الوتکو په حملو بحث کړی او لیکلی چې دا حمله اغیزمنې دي خو د طالبانو د له منځه وړلو لپاره کافي نه دی. ورسپانې په دوام کې د دغو حملو تر څنګ د طالبانو په خلاف د پاکستاني پوځ لخوا د موثرو عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه هم کړې. او ورسپانې په یو بل څېړنیز مطلب کې بیا بی پیلوټ الوتکې د ترورستانو ضد یوه اغیزمنه وسله بللې ده.
په افغانستان کې د مین پاکې د همغږي د مرکز چارواکي وایي چې یوازې تیر کال په افغانستان کې تر 500 زرو زیات د پرسونل ضد او تر 200 زیات د ټانک ضد ماینونه کشف او شنډ کړي دي. دوی زیاتوي چې اوس هم په افغانستان کې تر 600 کیلومتره ساحه په افغانستان کې په ماینونو باندې لړلې ده چې دوی د پاکولو هڅه کوي خو ورسره کافي بودیجه نشته. په مخکړه په دې اړه له کابل د مجاهد جواد رپورټ ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې که ورته کافي بودیجه ورنکړل شي نو ستونزمنه به وي چې د اوتاوا د تړون اهدافو ته دې تر ټاکلې نیټې پورې ورسیږي. د اوتاوا په تړون کې ویل شوی و چې باید د افغانستان 70% خاوره تر 2011 میلادي کال پورې له ماینونو څخه پاکه شي. خو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا مکا مشر ډاکټر محمد حیدر رضا وویل چې دوی دغه هدف ته د رسیدو لپاره تر 200 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري.
و مشکل بودیجه چنان چې گفتم یک مشکل بسیار عظیمه هست.
دی وای د بودجه ستونزه متاسفانه وستر ستونزه ده. دا چې څومره پیسو ته اړتیا لرو په دې اړه باید ووایم چې د راتلونکي کال لپاره 220 میلیونه ډالرو او د دې لپاره چې د اوتاوا هدف ته ورسیږو تقریبا څه کم 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. نوموړي زیاته کړه همدا اوس هم هر میاشت په افغانستان کې په اوسط توګه تر 40 پورې کسان د ماینونو قرباني کیږي او یوازې په تیر کال کې خپل د ماین پاکۍ له کارکوونکو څخه 2 تنه مړه او 6 نور ژوبل شوي دي. ښاغلي رضا زیاته کړه د بودیجې د کمښت تر څنګ ناامنیو هم د دوی فعالیتونه له خنډونو سره مخ کړي دي او دای هم وویل چې په یو شمېر نارامو سیمو کې داسې شواهد شته چې اوس هم پکې ماینونه شیندل کیږي خو دا چې د چا لخوا په دې اړه څه ونه ویل.
سند موثق به دست نداره اما شواهد موثق
دی. وای په دې برخه کې کره سند نه لرو خو کره شواهد لرو چې له بده مرغه نوی ماینونه شیندل شوي یا ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د هلمند نوزاد چې یوازې د تیر کال په موده کې د ماین 9 پیښه پکې ثبت شوي دي، یعنی ویلی شو چې د کندهار او هلمند په ځینو برخو کې له بده مرغه نوی ماینونه ښخ شوي دي. دا مهال په افغانستان کې تر 300 زیات کسان د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د ماین پاکۍ د بهیر له پیل راهیسې تر 900 زیات کارکوونکي هم د ماین ښکار شوي دي چې ځینې یې پکې مړه او ځینې نور یې بیا ژوبل شوي دي. ملګري ملتونه زیاتوي چې په افغانستان کې زیات ماینونه روسي ساختي خو د دې تر څنګ داسې ماینونه هم لیدل شوي دي چې هغه د ایران، پاکستان، بریتانیا او ایټالیا له هیوادونو څخه دي. افغان چارواکو هم په دې وروستیو کې څو ځله د افغانستان په لویدیځ او جنوب کې د یو شمېر ایراني ساخت د ماینونو له نیولو خبر ورکړی خو د ایران حکومت بیا دا ردوي چې ګواکې د دوی حکومت دی افغانستان ته د ایراني ماینونو په استولو کې لاس لري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. همدا شیبه د سریلانکا په پایتخت کولمبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره په مسابقه بوخت دی. د 30 اوورونو په دې لوبه کې تر اوسه پاکستان افغانستان په 1900 اوورونو کې 145 منډې یا رنزونه جوړ کړي او 8 لوبغاړي آوټ یا سوځېدلې دي. رئیس احمد زی او شاپور زدران اوس بیټنګ ته ولاړ دي. د دغه لوبې وروستي جزئیات د ازادي راډیو پروانه او وروستیو خپرونو کې مه هېروئ. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د شاولي د غرنۍ او سرحدي سیمې اوسیدونکو د سرکونو له نشوالي شکایت کوي. دوی د افغانستان له دولت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې د دوی درې ته د سرکونو ایستلو ته خاصه پاملرنه وکړي. په دې اړه نور حاله کونړ د ازادي راډیو د خبريال روحلا انوري پر ریپورت کې اورو.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې څوتن قومي مشرانو د ځانونو پیژنګلوي څخه ورسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کوزي پښتونخوا د مومندو سیمې سره په گاوند کې اوسېږي چې اخوا خلکو ته د پاکستان حکومت سرکونه قیر کړي، برېښنا او د ژوند نورې اسانتیاوي برابرې کړي خو د افغانستان یو واکمن هم د شالې ولې د اوسېدونکو لپاره هیڅ نه دي کړي. د شالې ولې قومي مشران وایي دوی اوس هم د سرک نشتوالی لعمل ناروغان پا بازوگانو که تری او بی داکتر ترسوی.
نظر محمد نو دونه ده چه غزین پکت یا پخره را کزو او بی سره میبان که ده نو اغی که بی گاری زمان ده ورسداره دو گاری دی اغا سر رازی و مخام بی تای کنن نخی سرک مشکلم دیر ده چیز
نو می دیل آورده علی مسید را شاله ده سرک چکم ده من ده ده سرک نپورته بس و دو نیم سو کورا ده ده سرک نپورته مریض من آغا عده تا آغا پخرمان دیره و باسو ملی را تا تکلیب ده ده پیخور یاد کن جلال بات نرولو آغا پا جنازه و لکه پا ده کنر که چکم کارون روان ده پا ده درو که روان ده و دست منگو شو نزمنگ ملک خویتم ندی شوی
دوی وای که څه هم چې خپل سیمې ته یې د سرک تیرولو په خاطر په پیښور او د پاکستان په نورو ساحو کې له میشتو قومیانو څخه روپۍ راټولې کړي او همداراز یې د اشر په توګه د سرک یو څه کار کړی خو د حکومت او نړیوالو ځواکونو مالی مرستې ته زیاته اړتیا لري.
مونږ پخوا ډېر پخوا زه پخپله لاړم او یو 20,000 روپۍ مې کراچۍ کې عزیزانو باندې چانده وکړه 2,000 روپۍ مې پیښور کې وکړه دا سرک مونږ پخپل ایمانداری بود.
د خاص کونړ ولسوال شاه جهان اسحقزی ازادۍ راډیو سره په ځانګړو خبرو کې د سرک د نشټوالي لامل د شالې ولې د خلکو ستونزې ومنلې او ویل چې دوی په سیمه کې د پروتو نړیوالو ځواکونو مشرانو سره په دې باب خبرې کړي او ډیر زر به د شالې ولې په سرک کار پیل شي.
د شالې ولې د سرک مشکل واقعیت لري استقامت د سرحد د خلکو د مشکل په رابطه ولایت مقام جریان دی موږ هلته ائتلافي ځواکونو بیس شته دغه مشکل موږ د ائتلافي ځواکونو د بیس سره مطرح کړی هغو وایي چې په دې نږدو ورځو کې امکان لري چې دغه سړک کار به انشاءالله شروع سي.
د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې د میشتو نړیوالو ځواکونو قومندان ډګروال وډانول هم ازادۍ راډیو ته وویل دوی په پلان کې لري چې د خاص کونړ ولسوالۍ څخه تر شونکړۍ سرحده پورې د سرک غځولو چارې پیل کړي چې د نوموړي سرک د جوړېدو سره به د شالۍ ولې اوسېدونکي هم د سرک د نشتوالي له ستونزې وژغورل شي. د یادونې وړ ده چې د شالۍ ولې غرنۍ سیمه د ډیورند پر کرخه پرته ده چې د پولې دواړو لورو ته د مومندو قوم آباد دی.
په هلمند کې د سری میاشتې د ریاست له لورې نږدې 600 اړو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوې ده. له سیمې پر رپورټ لرو.
د نوزاد او ګریش کول سوالیو نه د تازه بې ځای سو کورنوی سره د هلمند د سری میاشتې د ریاست له لورې مرستې پیل شوې. که څه هم د دې دواړو ولسوالیو نه زرګونه کسان د جنګونو عملیاتو او وچکالیو له امله په بېلابېلو وختونو کې بې ځای سوي دي خو اوس د سری میاشتې د ریاست له لورې یوازې 600 اړو او غریبو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول کېږي. د هلمند سری میاشت رئیس ډاکټر احمد الله د مرستو د ویش پر مهال رسنیو ته وویل د دوی د رضاکارانو تر پوره سروې وروسته دغه اړو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده.
لکه نوزاد باباجی او ګریش د ولسوالیو د بې ځای سو خلکو سره هغه خلک چې د جګړې له امله خپلې کورنۍ پرېښي دي او خپل هستې د لاسه ورکړي دي د سری میاشتې له طریقې ورسره کومک کېږي. البته دا کومک د 603 فامیلو یا کورنیو دپاره دی چې په دې کې مختلف قسمونه غذایي او غیر غذایي مواد شامل دي. 15 کلمه غذایي او غیر غذایي مواد موږ هرې کورنۍ ته توزیع کوو. بلې، هو، د نوزاد د ولسوالۍ بعضې نورې کریجات چې په دې اوسني توزیع کې نشته هغه به 4 یا 5 ورځې پس انشاءالله هغو ته هم توزیع شروع سي.
وړاندې تر دې هم د هلمند د مهاجرونو د ریاست له لورې هم د نوزاد ولسوالیو د بې ځای سو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وسوه. خو د سری میاشتې رئیس وایي ده چې د نوزاد ولسوالۍ د بې ځای سو کورنیو شمېره زیاته ده، نو تر 400 زیاتو کورنیو ته به یوازې 2 ورځې وروسته نور مرستې هم وویشي. ډاکټر احمد الله زیاته کړه چې په دې مرسته کې دونکو توکو کې نږدې 15 ډول بېلابېل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
هر کورنۍ ته 15 کلمه مواد غذایی او غیر غذایی مواد ورکول کېږي. هغه د پاره وریجې دي 15 کیلو، غوړي دي 15 کیلو، چای دي او د اشپزخانې کېچ دي، بوره ده 15 کیلو، لوبیا ده 15 کیلو او همداسې نور د ترپال، پټوان، چادر نمازونه، د اوبو ډبې، صابون او د مختلف شان داخل دي.
د نوزاد او ګریش کول سوالي اوسېدونکي د سری میاشتې د مرستو نه خوشاله دي. دوی وایي کچیر دولت او سره میاشت خپل دغه ډول مرستو ته دوام ورکړي نو دوی به له ناورین څخه وژغوري. د نوزاد نه راغلي کسان د بیکارۍ نه شکایت کوي، وای په سیمه کې جنگونه دي، کار نسته، نو ځکه د سری میاشت نه غواړو چې خپل مرستې له موږ سره دوامدار کړي.
زما نوم جمعدار د نوزاد د بارګزو ده، خو موږ هم دغه یو نیمه میاشت به کېږي چې نه داته چې نن درنه دلته نه مزدوري و نه روزانه و هېڅ نه و نه څه مکړي وای دلته چې د یو پلان دی یو سو لازم ماښام یو غواړی ډوډۍ پیدا کوله. جنگونه هم د خطر وسه پر حالت جوړ ده، هم نو شلخ دغه شان خو متر ډېر به شي د خوراکي شان هم یو میاشت به شي چې دغه بیغام کېږي.
په هلمند کې د جنگونو او عملیاتو لامل د بيزيسو کورنوي سره د مرستو لړۍ شروانه ده. تازه بيزيسو او اړو کورنوي ته د مهاجرون د ریاست او هم د سری میاشتې له لوري ضروري مرستې پر وخت رسیږي. بيزيسو کورنۍ تل د دې ریاستونو نه د مرستو د ویش پر شفافیت ټینګار کوي او د دوام غوښتنه کوي.
د ماسپخین دوه نیمې بجې دي. له فریده هوټ سیفي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
افغان ولسمشر به په نږدې راتلونکي کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره ریاض ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ویلي دي چې هیواد به د افغانستان د بیا رغونې او په دغه هیواد کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یې په کلات ښار کې درې ځانوژونکي وژلي دي. لکتر لګه ولستانه د سیاسي تشدد له عمله پر اورستو څو ورځو کې د پاکستان په تجارتي سیمه کراچۍ کې وژل شوې دي. پاکستانی طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د دوی د مشر د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوې دي. ایران نن خپل هیواد ته د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله خمینی بیا راګرځیدل منځي. او د متحده ایالاتو او روسیې مقامات نن په ژنیو کې د اټومي وسلو د کمولو د تړون په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د تړون به د ستارت په نوم د پخانی تړون ځای ونیسي چې د تیر دسمبر په 15 نیټه یې د اعتبار موده ختم شو.
دا ازادي راډیو ده. د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وشل کېدو خبر پوره څرګند نه دی. پاکستانی طالبان وایي د نه دی مړ شوی، خو امریکایي او پاکستانی چارواکي بیا ټینګار کوي چې هغه مړ شوی دی. اما په هر حال د حکیم الله مسعود مرګ پاکستانی طالبانو ته چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري او د امریکایي او پاکستانی قواو د بریدونو تر فشار لاندې دی سخت ګزار ګڼل کیږي. خو دا هم یقین نه ده چې د حکیم الله مسعود په مړینې به د پاکستانی طالبانو ډله چې په دغه هیواد کې په لسګونو خوړنړیو بمي چاودنو باندې تورنه ده له منځه لاړ شي او که څنګه. سلطان محمد سرور د اسوشیټ پریس د خبري اژانس رپورت په استناد د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان اردو او دولتي مقاماتو پرون وویل چې دوی د خبری رسنیو د هغې یو رپورت په اړه تحقیق کوي چې وایي حکیم الله مسعود چې دوه اونۍ مخکې د امریکایي توغندیو په برید کې ټپي شوی و څو ورځې مخکې مړ شوی دی. پاکستانی چارواکو وویل چې دوی بیا هم دغه رپورت نشي تاییدولی. دغه رپورت د عیني شاهدانو له قوله چې ویلي و دوی تیره اونۍ د مسعود په جنازې کې برخه اخیستې خپور شوی. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي اخیستل شوي لیکلي دي چې دوی په سلو کې نوي ډاډمن دي چې حکیم الله مسعود مړ شوی دی. خو د لانګ وار جورنال په نامه یو امریکایي انټرنیټ پاڼه چې په قبایلي سیمو کې د امریکایي ځواکونو د توغندیو بریدونه څاري د امریکا د استخباراتو د مامورینو له قوله لیکي چې د مسعود د مړینې نښې نه لیدل کېږي. که چیرې د حکیم الله مسعود د مړینې خبره رښتیا وي نو د ده مرګ به په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستاني طالبانو ته دوهم لوی ګوزار وي. د پاکستاني طالبانو مؤسس بیت الله مسعود 15 میاشتې پخوا د امریکایي بی پیلوټه الوتکو په یو برید کې ووژل شو. د پاکستان پوځ له دغه بریده یو میاشت وروسته په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په اډو خپل لوی برید پیل کړ. ډېر ځایونه ونیول خو د طالبانو ډېر مشران ترې ژوندي بچ شول. اوس د طالبانو دوه نور مشران ولی الرحمن او قاری حسین کېدای شي د حکیم الله ځای ونیسي. قاری حسین د پاکستاني طالبانو د انتحاري برید کوونکو روزونکی ګڼل کېږي. ولی الرحمن په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو قومندان و. قاری حسین او ولی الرحمن دواړو لکه څنګه چې حکیم الله مسعود ویلي خبري رسنیو ته ټینګار کړی چې د پاکستان د حکومت او امریکا خلاف خپل جنگ ته دوام ورکوي. د پاکستان ډان ورځپاڼه په یوې مقالې کې وایي سره له دې چې د حکیم الله مسعود مړینه طالبانو ته یو لوی ګزار دی خو د ده په مرګ زور زیاتی نه ختمیږي بلکې کېدای شي پاکستانی طالبان په هیواد کې انتقامي بریدونو ته مخه کړي.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
همدا شیبه د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو اورونو په لوبه کې له آیرلند سره سیالي کوي. رپورټونه وایي چې د افغانستان بیټنګ پای ته رسیدلی. همدا شیبه له کولمبو څخه د افغانستان د کرکټ ټیم منیجر دوست محمد نظری صاحب را سره ټلیفون په لیکه کې دی. نظری صاحب مهرباني وکړئ، د افغانستان بیټنګ پای ته رسیدلی، څومره سکور مو کو، څنګه لوبه وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان بیټسمنانو نن ښه لوبه ونه کړه، او هغه کوم ټارګټ چې موږ په پلان کې نیولی و په نظر کې هغه هدف موږ ته ونه رسېدلو، او ټوټل ټول لوبغاړي په 121 رنزونو باندې اوټ شو.
نظری صاحب، ولې ستاسې په نظر باندې د افغانستان بیټنګ یا بیټسمنانو نه توانېدل چې صحیح لوبو کې؟ آیا د آیرلند بالران یا بالوشتون کې تکړه وو، او کا پچ یا میدان کې څه ستونزه وه؟
د آیرلند یو فاسټ بالر چې کوم اټیک بالر دی، هغه ډېر ښه بالینګ وکړن او څلور وکټې واخیستلې. او بل دا و چې زمونږ بیټسمنانو په خپله غلطي باندې ټول اوټ شو، غلط شاټونه یې وهل، د شاټ سلیکشن یې غلط و. نو انشاءالله بیا موږ کوشش کوو چې په 121 دا ټارګټ دی، دا هم داسې کم ټارګټ نه ده. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دی رسک کو دی او دا می چوکټو.
په خپل بالرانو څومره اعتماد لري؟ ځکه چې د شلو ورونو په لوبه کې خو دایمن لوبه او بیټنګ تیز وي، نو دا کوم ټارګټ چې تاسو ورکړی د غمنډې 121 هم دومره زیات نه دي، څومره اعتماد لري به څه رقم بالوشتون کې څه وکړي؟
موږ په یو خوشبختانه نیوز دا چې موږ فاست بالر حمید حسن په دې میچ کې اشتراک کوي، او انشاءالله امید ډېر دی چې هغه به ډېر ښه وځلېږي. او په اول سر کې 15 او په اورو کې موږ 2-3 وکټې واخلو، نو انشاءالله چانس ډېر دی چې دا موږ خپل وګټو دا میچ.
په دې هیله چې افغانستان په دې لوبه کې بری ترلاسه کړي. نظری صاحب ډېره زیاته مننه. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم له تاسو نه وروستي معلومات اخلو. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منیجر دوست محمد نظری و چې له سریلانکا څخه د غلطه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د روانې مسابقې په اړه معلومات راکول. او اوس هم له طاهر روخان څخه اورو چې د نړۍ فوټبال لوبې د چاچا ترمنځ ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون مصر د افریقا د فوټبال جام وګټه.
قدرمن اوریدونکو، او د فوټبال د لوبو ګرانو مینوال، لکه څنګه چې مو په تیرو اونۍ کې تاسو ته د افریقایي هیوادونو د ملتونو د فوټبال د جام د سیمی فاینل د لوبو په حق معلومات درکړ، نو د وادي سره سم د دې په دیافته کې د دغه جام د فاینل د لوبو په باب تاسو ته معلومات وړاندې کوو. ورسته له هغه نه چې د فاینل لوبو ته د څلور هیوادونو یعنی مصر، غانا، الجزائر او د نایجیریا د هیوادونو ټیمونه راووتل، نو لومړی لوبه د مصر او الجزائر ترمنځ وه چې په دغه مسابقه کې مصر د الجزائر ټیم ته ماته ورکړه او فاینل ته راووت. او همدارنګه د غانا او نایجیریا د هیوادونو د ټیمونو د لوبې په نتیجه کې د غانا ټیم فاینل ته راووت، چې په دې ترتیب لومړی لوبه د دریم مقام د ترلاسه کولو د پاره وسمل. د نایجیریا ټیم د الجزائر ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د دغه جام دریم مقام یې ترلاسه کړ. په دوهمه لوبه کې چې د مصر او غانا د هیوادونو ترمنځ د یک شنبه په ورځ د لومړي مقام د ترلاسه کولو لپاره ترسره شوه، لوبه تر ډېره وخت پورې مساوي یعنی 0-0 روانه وه. خو د مسابقې په وروستیو شیبو کې د مصر د ټیم یو تکړه لوبه کوونکی ګیډو د سیال پر ګول یو ډېر ماهرانه شوټ وکړ او سیال ته ګول ورکړ، چې تر دغه وروسته بیا د غانا ټیم ونه کړای سوای چې د مصر پر دروازه باندې کوم ګول ووهي، چې په دې ترتیب د مصر د هیواد منتخب ټیم د قهرمانی جام ترلاسه کړ، چې د انګولا د هیواد په مرکزي سټیډیم کې دغه مراسم په ډېره شاندار توګه ونمانځل شول او ټول لیدونکو چې شمېر یې په زرګونو تنو ته رسېدل د مصر د هیواد قهرمانانو ته چکچکې وکړې او هغوی یې ډېر تشویق کړ. او اوس په هم راسو د اروپایي هیوادونو د ټیمونو او کلبونو د کورنۍ مسابقو جریان او د هغو پیلو ته. په هغه لوبه کې چې د انګلستان د پریمیر لیګ د ټیمونو ترمنځ وسپل، برګمنګهام او توتنهام یو د یو په مقابل کې مساوي. بل لوبه د برنلی او چلزیا ترمنځ وه، چې لوبه یو د دوه په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه ترسره شوه. فولهام د استن ویلا سره 0 د دوه په مقابل کې د استن ویلا د ټیم په ګټه. لیورپول د بولتن سره 2-0 په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه. ویګن د ایورتن سره 0 د یو په مقابل کې د ایورتن د ټیم په ګټه. ارسنال د مانچستر یونایټډ سره 1-3 په مقابل کې د مانچستر یونایټډ ټیم په ګټه. او مانچستر سیټي د پورتسموث سره 2-0 په مقابل د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه. او د جرمني د بوندس لیګ په لوبو کې هامبورګ او وولسبورګ 1-1 په مقابل کې مساوي. شالکه د هوفنهایم سره 2-0 په مقابل کې د شالکه د ټیم په ګټه. مګلادباخ د برم سره 4-3 په مقابل کې د مګلادباخ د ټیم په ګټه. فرانکفورت د کولن سره 1-2 په مقابل کې د کولن د ټیم په ګټه. هرتا برلین د بوخم سره 0-0 په مقابل کې مساوي. بایرن د ماینز سره 3-0 په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه. شتوتګارت د دورتمن سره 4-0 په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. او لیورکوزن د فرایبورګ سره 3-0 په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیګ په لوبو کې ویلاریال د اوساسونا سره 0-2 په مقابل کې د اوساسونا د ټیم په ګټه. ګیتافه د سانتاندر سره 0-0 په مقابل کې مساوي. تنریفه د ساراګوزا سره 1-3 په مقابل کې د ساراګوزا د ټیم په ګټه. کسیرس د مالورکا سره 2-1 په مقابل کې د کسیرس د ټیم په ګټه. اتلتیکو مادرید د مالاګا سره 0-2 په مقابل کې د مالاګا د ټیم په ګټه. اف سی سیویلا د والنسیا سره 2-1 په مقابل کې د سیویلا د ټیم په ګټه. لا کورونیا د ریال مادرید سره 1-3 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. اسپانیول د بلباو سره 1-0 په مقابل کې د اسپانیول د ټیم په ګټه. او خيخونا د اف سي بارسلونا سره 0-1 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. تاسو ته کامیابی او روغتیا غواړم.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژندل کېږي.
ته بار له دوه چې زب دا کار کوي
خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځل لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. شریفه صفای مول نیمه نړۍ سره په خدمت کې ده. ستاسو د روغتیا په هیله مو په اوسنۍ خبرونه کې دغه مطالب درته برابر کړی دي. لومړی به مول طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د دولت د هڅو په وړاندې د مدني ټولنو او خصوصا ستاسو له خبرګونونو خبر کړو.
مجبور یم چې زلار شم ځانته خو په دا خبرونه وه او بلاوه بس را باندې شروع وکړ په لخت باندې مواله.
بیا به ووري چې د امریکا پرمختیایي ادارې USAID د خصوصو چارو وزارت ته 2.5 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي دي.
یعنی خپل اجرا کولند نه دي بلکې هغه مواسات لپاره د پروژې منځروي چې هغه د خصوصو چارو
په او د خبرونه په پای کې به لکه د تل پشان پتی راونی کې د خصوصو په باب بلند خبرونه هم درو ورو. سید مخات افغانستان حکومت ویل چی د لندن په کانفرنس کې به له طالبانو سره د پخلاینې او روغې جوړې خبرې د دغه کانفرنس د اجنډا او له مهمو برخو څخه وي. له همدې کبله د مدني ټولنو او خصوصو سازمانونو ګډو استادو تیرونه په کابل کې وغونډه وکړه او د دولت له دغه پریکړو سره یې خپل مخالفت په ډاګه کړ. د طالبانو او دولت له پخلاینې سره د مدني ټولنو او خصوصو مخالفت له دې کبله دی چې هغوی وایي طالبانو په خپل تیر حاکمیت کې د خصوصو په وړاندې له هیڅ ډول ظلم نه ډډه نه ده کړې. د دوی په وینا طالبانو د خپل حاکمیت په کلونو کې په ټولنیزو چارو کې د خصوصو حضور نه مانه. د جنکو پر تعلیم یې بندیز لګولی وو او له یو سره یې د ښوونځیو دروازې ته کلوپونه اچولي وو. د یادې شوې غونډې ګډونوالو هم دراز وویل چې د طالبانو د حاکمیت په موده کې د عامو افغانانو او په خاص ډول د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستل شوي وو. د بیان پر ازادۍ بندیز لګیدلی و، د فکر او عقیدې ازادۍ له منځه تللې وه، او د خلکو مدني ازادیو ته ارزښت نه ورکول کېده. د دغې غونډې یوې ګډونوالې په خپلې وینا کې د همدې ټکو له یادولو سره په ډاګه کړه چې دا او د دې سیالې میرمنې له طالبانو سره د پخلاینې او په حکومت کې د هغو له راګډولو سره مخالفې دي.
دا چې طالبانو په پرله پسې توګه د خپلې واکمنۍ پر مهال او له هغې وروسته د بشر او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، په دې غونډه کې ګډون کوونکي سازمانونه له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې ردوي. د افغانستان د دولت په ګډون هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې د بشر پر حقوقو او د ښځو پر حقوقو تیری کوونکي په موجوده نظام کې شامل کړي. خو د عادي طالبانو له راګرځېدو نه چې د ځینو ستونزو له امله له هغوی سره درېدلې دي ملاتړ کوي.
د افغانستان زیاتره ښځې چې کله د طالبانو د حاکمیت کلونه یادوي، نو ورسره یې له میرمنو سره د دغې ډلې د بد او ناوړه چلند خاطرې مخته درېږي. په تېره هغه ښځې چې نارینه سرپرستي نه لره او اړې وي چې کله کله د خپلو اړتیاوو د پوره کولو او یا ځینو ضروري کارونو لپاره له کوره بهر ووځي، خامخا یو ځل دوه ځله د طالبانو له بد چلند سره مخ شوي دي. د کابل خاري و اوسیدونکې میرمن چې نه یې غوښتل نومې خپور شي، وایي چې دې ته د بچو سرپرستي ورلغاړې وه او مجبوره وه چې کله کله د خپلو کورنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره له کوره بهر ووځي، چې په همدې لړ کې یو ځل د طالبانو له کوتکمارو سره مخ شوي او وهلې خوړلې دي.
زه غواړم چې تاسو ته یوه خپله خاطره ووایم چې تاسو څه فکر کوئ چې دی ته ترخه وی او که بیخي د حد نه وتلی یو دغه واقعیتو. نو زه تلمه شف ډاکټر ته ورتلمه، چادري مې په سر او په حجاب اسلامي باندې بیخي پټومه. په لاره کې دوی مخته راغله، دوی چې مخته راغله نو زه یې ودرولم ودرولم. زما نه پوښتنه وکړه واقعا چې هغې ساعت کې زه دومره ډارېدلی وم چې څه درته چې کله ما دوی ولیده. خو خیر ما ورته چې زما ډاکټر ته زما داسې ول تا سره شرعي معرم نشته ته څنګه ځان ته په خپل سر باندې ځي. ما ورته خو زه په کور کې څوک نه لرم چې زه ځم، مجبور یم چې زه لاړ شم ځان ته. خو دا خبره نه وه یو بلا وه، بس را باندې را شروع یې وکړه، په لخت باندې یې ووایلم. نو کله چې دوی په دغومره عد سره چې یو ښځه بیرون د ډاکټر دپاره هم وتلی شي، یو مشکل دپاره چې په کور کې هم سړی ونه لري، نو د دوی دا راتګ به بېرته زموږ دپاره څومره سختي. او دا خو بېخي د قبلولو وړ دي د دوی راتګ دلته.
خو د یادې شوې غونډې یوه بله ګډونواله مکیس یوش بیا په دې باور ده چې که هغه طالبان چې عادي افغانان دي او د دغه هیواد اساسي قانون ته غاړه ږدي په حکومت کې شامل شي، نو دی هرکلی کوي، ځکه چې په دې صورت کې به هغوی د ښځو حقونه هم مني او د خلکو مدني حقونه هم. هغه طالب چې د افغانستان د اساسي قانون تر چتر لاندې راځي زموږ ورور دی، هغه زموږ افغان دی. د دولت دروازه ورته پرانیستې ده. اوس هم ډېر طالبان په دولت کې کار کوي. کله چې اساسي قانون ومانه، یعنی د ښځو موجودیت مني، یعنی د حقوقو برابري مني، د هغوی تعلیم او تحصیل مني. د دغې غونډې ګډونوالو په پای کې یو اتفاقیزه پریکړه لیک چې دوی د غوښتنو ښکارندویي کوله تصویب او اړوندو لورو ته یې واستوه. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روغه وشي، نو دا مهمه ده چې هغوی دې ته وهڅوي څو د دغه هیواد د اوسیدونکو مدني حقونه ومني او د ښځو حقونو ته په درنه سترګه وګوري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان د حکومت اوسنی جوړښت او نافذو قوانینو ته په پام سره د دغه هیواد زیاتره وزارتونه پر پالیسی جوړونکو او انسجام ورکوونکو ادارو بدل شوي دي، چې اجرایوي چارې خصوصي سکتور او نادولتي موسسو په غاړه اخیستې ده. د ښځو چارو وزارت هم یو پالیسی جوړونکی او د ښځو لپاره د فعالو ادارو په چارو کې د انسجام راوستلو وزارت دی. د دې خبرې معنا دا ده چې دغه وزارت په خپله عملي پروژې نه تطبیقوي. د همدې لپاره دغه وزارت له حکومت نه یوه ټاکلې اندازه بودیجه ترلاسه کوي چې یوازې د دوی د ادارې او دفتري چارو لپاره کفایت کوي. خو په تیر عیسوي کال کې نوموړي وزارت اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا USAID د یوه تړون له مخې دغه وزارت ته 20 میلیونه امریکایي ډالر ورکوي څو یې د افغانستان د ښځو د ژوند د بهترۍ لپاره وکاروي. خو ایله اوس د دغو پیسو لومړنی قسط چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالره دي دغه وزارت ته په واک کې ورکړ شو. د یاد شوي وزارت د پلان او پالیسۍ رئیسه فوزیه حبیبي مو وپوښتله چې دغه وزارت دمدستي په کومو عمده چارو بوخت دی او دغه پیسې به په کومو لارو ولګوي.
دلته وزارت د خپل پالیسی په اساس یو نظارت کننده هوا مان کننده موسی په صفت دلته داخلي دي، یعنی خپل اجرا کننده نه دي بلکې هغه مواسات لپاره دا روجی منځروي چې هغه د خزو د چارو په برخه کې د هغه د لپاره کار کوي. او اصلي هدف دا ده چې په آخر کې هغه افغاني موسسه چې غواړي خزو د لپاره کار وکړي هغه تقوی شي او خپل رهبری واخلي.
په همدې حال کې د ښځو په چارو کې فعالې ادارې، ښځینه متشبسینې، د ښځو د حقونو د فعالانو ډلې او ښځینه سیاستوالې تل شکایت کوي چې د ښځو چارو وزارت په دغه هیواد کې د میرمنو لپاره هیڅ د پام وړ کار نه دی کړی او نه یې هم په خپلو چارو کې د دوی ملاتړ او لاسنیوی کړی دی. د هلمند په ولایت کې یوه وړه سوداګره میرمن حلیمه خلیل له همدې ډلې نه ده.
زما سره هیڅ څوک مرسته نه کوي، تر اوسه پورې زما سره هیچا کومک نه دی کړی. زموږ لپاره باید اول یو مالی کومک وسي، په دوم قدم کې هغه شی چې موږ تولیدوو هغه باید بازار پیدا شي چې هغه ژر تر ژره په فروش ورسي. عملي جنبه یې ما نه ده لیدلې چې عملي زما د اتحادیې سره شخصا کړی. دا چې زما سره یې نه ده کړی چې زه د هلمند ولایت په اوغندې سختو شرایطو کې، هلمند ولایت د ګرشک ولسوالي چې ټولو خلکو ته معلومه ده، په هغه شرایطو کې زه د هغو ښځو سره کار کوم، باید څونه کومکونه وسي. او ما بیخي زیات پیشنهادونه کړي، حتی ما داسې یو پیشنهاد وکړي زه د خپل اتحادیې په څنګ کې سوادموزي کورسونه لرم، شخصي خپله ټول قفاسیه یې زه برابروم. اما د ښځو وزارت زه پیسله درې میاشتې ولاړلم، 15 دانې کتابچې یې ماته رانه کړلې.
خو فوزیه حبیبي دا خبره نه مني او ټینګار کوي چې دوی د یوه پالیسي جوړونکي ارګان په توګه تل هڅه کړې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د فعالو ادارو او همداشان د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو ملاتړ وکړي، خو وایي چې دغه وزارت دا امکان نه لري چې په خپله دغو ډلو ته پروژې او د هغو لګښت ورکړي. نوموړي وایي
موږ یو نهاد لرو د انجوګانو په نوم چې مدیریت دی، هغوی د انجوګانو سره رابطه لري. موږ هر یو انجو چې غواړي خپله پروژه ونیسي ښځو دپاره موږ هغو ته حمایتي مکتوبونه ورکوو. او بله بله خلا ولې دوی آګاهي نه لري، دا په دې مسله ده چې پالیسي سازي یو نوې مسله ده افغانستان کې او د دې نتایج ډېر نه معلومیږي. د دې خاطر ځینې کسان وایي چې ښځو چارو وزارت څه کوي. ښځو چارو وزارت تقریبا خپله یو نیم میلیون ډالر بودیجه لري په یو کال کې چې هغه په مختلف مسایلو کې مصرفیږي. او دا هغه مرستې چې مونږ امانګ کوو د بین المللي ارګانونو لخوا هغه ځان ته مونږ امانګ نه کوو، بلکې جامعه مدني ټولنې ته امانګ کوو یا مختلفو وزارتو ته چې هغو اجرایوي دي هغو ته مونږ نه برابروو، خو مونږ خپل وظیفې په اساس په هغه باندې نظارت کوو.
له یاد شوو خبرو سره سره کتونکو وایي چې که چیرته د ښځو چارو وزارت لا نور فعال او په خپلو کاري برخو کې له خپل مسؤلیت سره سم ګامونه اوچت کړي، نو کولی شي چې د افغانستان د ښځو لپاره ډیر هغه کارونه ترسره کړي چې تر اوسه یې نه دي ترسره کړي او یا یې د ترسره کولو توان نه دی لرلی. عزتمن اوریدونکو، اوس هم له وادي سره سم په مکړې پتی راونی کې د ښځو په باب لاندو خبرونه ده. افغان میرمنو ته د سیاست په اړه د زده کړې کورس پای ته ورسیده. په کابل کې د کاونټر پارت موسسې استازي وایي چې له دغه روزنیز کورس څخه یې هدف په افغانستان کې په سیاسي ډګر کې د ښځو د ونډې زیاتول دي. دغه روزنیز کورس چې تیر کال پیل شو او پکې ښځو ته د سیاست په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې وه، د تیرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسیده. د کاونټر پارت موسسې یوې استازي میرمن ګلغوټۍ ازادۍ رادیو ته وویل دا د ښځو لپاره یو تعلیمي پروګرام و چې په سیاسي ډګر کې د ښځو د ظرفیت لوړولو لپاره جوړ شوی و. په دې یو کلن روزنیز کورس کې چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استادانو لخوا پر مخ بیول کې د دیرشو میرمنو ګډون کړی و. د شینډن د جنکو د ښوونځي نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هرات ولایت د پوهنې رئیس غلام حضرت د تیرې دوشنبې په ورځ باختر اژانس ته وویل دغه ودانۍ په هرات کې د ایټالیا د بیا جوړولو د ولایتي ټیم په مالي مرسته د 112,000 یورو په لګښت په دوو پوړونو کې جوړه شوې ده. د نوموړي د څرګندونو له مخې په دې ودانۍ کې 12 درسي خونې شته چې د درسي خونو د کمښت له پلوه د زده کوونکو جنکو ستونزې لرې کوي. او وروستی خبر بیا هم د هرات له ولایت څخه. د هرات ښار د افغان ترک د جنکو پلیسا کې د شمولیت د کانکور د وروستي پړاو ازموینه د تیر شنبه په ورځ واخیستل شوه. د دغې ازموینې په وروستي پړاو کې 155 تنو زده کوونکو ګډون کړی و. د هرات ولایت د پوهنې رئیس غلام حضرت باختر اژانس ته وویل له دغو زده کوونکو څخه به یوازې 60 تنه چې زیاتې نمرې یې ترلاسه کړي جذب شي. د نوموړي په وینا د هرات ښار د افغان ترک د جنکو لیسې د شمولیت د ازموینې په لومړي پړاو کې 600 تنو زده کوونکو جنکو ګډون کړی و. قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره و. که غواړئ چې د نیمې نړۍ په لا ښایسته کولو کې برخه واخلئ، نو په دغو پتو له موږ سره اړیکې نیولی شئ. ازادي راډیو د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په کندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: ازادي راډیو پوسټ باکس 2024، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
چیزیں درسرا درسا المتکا چیزی سر سر